آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي په دې ونی کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي په همدې اړه درته د چارو لوی وکتونکو سره مرکه لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي مدل سلامه ما خپل نظر دار زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو خپل یو د بل سره مرسته وکړو نړیوالو مرستو نه بخلاص نړیواله مرسته سیده سیده په ظاهرا ما یو څه څوره زلو پاره به خوشحالي او وسایل لري کل دې سره دوامداره دردونه دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم بی هدف په دې چا سره مرسته نه کوي که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي ما د افغانانو رون ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې یو بل سره مرسته وکړي یو بل غریبان ته لاس ورکړي کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل هیله ده چې دا پیغام خپور کړي
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره یعنې ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي خواران زیات بېوزله دي څو لسیزې جنګونه وه په جنګو کې در بدره وه نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی شیان ګران دي خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي دی رانیسي نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي دې ته نړیوال توجه غواړم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو محمدي هم د هلمند نه نظر درسره شریکومه یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي نو باید نړیوال ودې مرستو ته هغه یعنې سیاست ته دا خبره نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي نو بس دا زموږ نظر دی لامو ساته السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته حمدالله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم د بشري مرستو په وړاندې چې د بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي دا کومکونه باید باندې کته نه شي بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک نو ډېر کاروبارونه خراب دي دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي سهار د ماښام ډوډۍ نه لري مریضان خلک لري په کورو کې د درملو روپۍ نه لري واقعا حالات یې ډېر خراب ده مننه کوم چې ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو موږ پیغامونه اوري
السلام علیکم محمد نظر شمشادم دا فراول د بکوادو لسوالینا دا زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم جوړې په خیر خیرات کرارې دا من د خیر خیرات ملګری شید خپل شش په ورځ په خیر تیرېږې. موږ د وروره موږ دا مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل، او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دی موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن نه جمعه 1500 کور دي، ورور نه کلینیک رلی، نه مکتب رلی، او نه مشر سته. یوه خبر څوک نه اوري، او سړکان مم داسې در به در دي. خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر سو، وروره ګوره موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ به استئ. شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي، تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارت چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه، تاسو ته یې پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو لکتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د پنځه لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنګ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نور رحمدلي نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستې جوړولو تم نه پریدې، ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم هغې لپاره هم نه پریدې. او بیا دا ادام کوي یعنی ډېر دغه سیاست مخې ته وړي، لږ ماشومانه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نوره دغه بازۍ او دغه ظلمونه نوره پای ته رسېږي، وخت رسېدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکي خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست
وایو. اوس میزوسف سره لدې چې د هر وخت دغه سینخه رامنځته شوي دي، بیا دلته د پلاوي کې ټاکل شوي دي، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کېږي، د دوی له لورې دغه بریدونه ترسره کېږي. خو تر اوسه پورې نه په تېر جمهوري نظام کې دغه ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کېږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه واوسېږي هغه سر ته نه رسېږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسېږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینه بیا برید کېږي، تجاوز کېږي. نو دې نه لورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغې ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه وه، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کېږي. نو اسلامي امارت نه شي کولای، نه په تېر کې جمهوریت کولای شول چې هغې ته ورسېږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناست یم، زه جنګ نه غواړم، زه خپل پوسته جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغې د
ادا بیا یو شمېر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازعه کړي او په کابل کې له واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي سرحد دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تېر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګېږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط، یعنی دولت فقط دغمره مسولیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار
وکړي.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صفر اوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اوه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اوه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: صفر صفر درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکن کو ریڈن کو سلام من ولن کوم ہلم نیم ٹول پر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شنا شرکی مج یو دوست برک دی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو رور په اړه معلومات لري د خپل از ما ژا غوړ از ما سره د پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي: صفر و صفر شپږ نه صفر اته دوه واره پنځه اووه صفر و صفر شپږ نه صفر اته دوه واره پنځه اووه. که چیرې دی زما ږغ خپل اوري او یا یې بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دی یا غږیز پیغام شریک کړي او یا دی تماس را سره ونیسي نو د کوره څه خواشینی وتلی موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. تیار روښان ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید ووایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو کولی سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی سے خبر کوما. ما یو ورور دی وکاله کې چې د کورنا درکه سوې دي چې وته دي بیا هیڅ معلومات نشته، او دا هغه وخت موږ کړو مرجو ولسوالی کړې ده. مرجو ولسوالی سره تللی دي. آیا یو که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ سره زنګ ووهي. 0 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم استنې د شنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازو دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی ولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلی، خو په قچیه کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان ده، 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 50 1 0 6 8. تکرار 0 58 15 50 1 0 6 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد ما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پشیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د حد چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 6 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشیر ولسوالی د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درک شوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالی د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن 4 میاشت لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستاني معلومات یې راکړي. علاقه کې چې څه یو زونه درکې خادم صاحب کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راجانې دی. داسې څه دی چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر 0 4 1 4 1 8 8 5 2 2 8 5 2.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وو. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 1 2 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، دا به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کړه ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې؟
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګان سره کېدلې، د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پریز بکری وکلی و جوان می تقریبا مغلتا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلتا زغتشم جوان می مغلتا بیش و بیا اغا وخوا حالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در اغا وخالات خنو نادونه پس منگونه شوی که اولای چه خطول زدکو تا دوام ورکو کورانه جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که پیوه وادوار طول نارمه و ما امکانات بیدین و چه من احل تا خپل زدک رو تا دوام ورکو بس دقا دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نو ده مانا بیاز نکری پاچ.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام زده مشپار اسو کالم لیک بودن هم چه زه اتا پینزل اسو کالو شپار اس کالو چه زه راقلم ده فلم خواتر تلویزون خواتر مکتب خود روست رو بیه فارغ شو مکتب رو روست رو فارغ شو ما و اول خود دقیقه جریان که چه زن یه ایو از دکون که و ما به دقیقه ما فلگونو که کار رو کرده و دمره اونری کار رو دقیقه لگریر ما و کرده.
میرمن سیویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږی هر انسان دننه یو عقل دی کنه، یو څه سره د دو شوق وي خپل پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې وګورم، لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو چې زه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بلکل، اما به هغه شوق و علاقت دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شه او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، بس یو څه شم کنه. ما بغیر دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالق ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغانفلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت هغه ورځ ما ته د یو سړي بافر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه هڅه ونولو.
ډېر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایې کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاشت با وچه زراغلم کنفن تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود دا الماس سیاه پنون باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشنو که خیمور دمون تا بکرانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا اگه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم باندی.
ډېر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو باندې د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال. او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ته وایم چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و، ما افغان فلم ما ته نه و معلوم چې کوم ځای کې دی. زه چې تر عالم بیا د ما چې یو اختن مې د دوه سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو او ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړي کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه، ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکټرانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چلته بیا فی فضلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې مال زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لری، زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا پرت از فضلی صاحب چه ملیو دو خبر ما سا و که پا ما شاید اعتبار و که یقین و که اتمن دستی سیولی در پا ما که نادی یا رادیو درام و که رادیو داستان و اقای ده مومی خان و شرینه پا در اقصابان دیمون پره که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مقا اول اوراز اول اونهی که در نشر شو کارو شو به او دید ما ده کار خوشحاله و بس بیا ده اقوی سرا افتاد که به نظری سایدم ال تا سره دیچ اقوی ده هنر ادبیات پنزی استم و خوب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده. نو اقوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کلی و ده نقش ده بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکشه بیا از ما یو وقت پیمیش در تا پیشه اینی چه ما تا ما دیر جیریان که یو بل فلم و ده اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و ده یوسف رویان ساید اقوی که ما منفی نقش بوده با نو بس بیا نظری ساید ما تایی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش ده ده
ډېر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو.
کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمان مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي، سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا کړ شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو، که په هغه اړه راته ووایئ.
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده شد، ما پشان که کسان چه نوی را بلیوی دغه دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نکول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی دی فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیز واضی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی دی کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالت په ژوند د سر اثر کوي، نو چې دای درسه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي، دا خپله د ما څنګه نقش دی، ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب دې پوښتنه د ما نه وکړه، ویل چې تا جانې څنګه دی، ته موټر چلولی شي، موټر چل درځي، موټر دې زده دی، د ما نه دا پوښتنه وشوه، نور دا چې څنګه صحنې دي، کوم ځای کې دي، څه رقم دي، دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه نخو اوس نه خبرې کېږي، آخرو کې دا مرحوم چې سکرپ نه به ما ول د فلم په د ورځو په حساب خپل زما کېده که نه، مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د ده طرحه ده او د پلانکې او دا د دې سناریو ده دغه قصه ده، نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ، که دا هغه صحنې په اړه راته ووایا، مخکې نه مو موټر چلولی یو که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایئ.
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه آلدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کسو نو موټر خو بیخي ما نه وچلولی، یو نه مې زده وه، لیکن شوق ده، یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي، دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی ده دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داستا کېږي، دوی ځای نه بېرته بندېږي، په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده، ما ووبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش پکې لوبوي، ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر دغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه، ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه، مونگ ده هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچه نه، مونگ بزرگون و خاطره لرون، اما ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی ده موتر تا کره دل شو چه یون دو تاستمه چه دواره واره دست ما نه دروازه هم دسته و لگی ده ده خلکو او موتر هم آب شو بیام یا ورز ده یو هندوس تا کر وشو. نور داری سرشتا جان چه ما ده اخفال نواید نظری شدتم ده خبر کری خواه آقای نرا سرمانی ده قصه بیم ده چلور میشت زده تاسو سراوم وقفی وقفی سخو چه کلم چه دو شده مورز ولد با مون بانده سلا تخواره لیده پرشتا جانه نو دغه سختي اوسنۍ ولا باندې کېده ای بابا څلور میاشتې د غرمې لپاره سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دیمه درا کړې ده د ما د ټول هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټول صف سلاته خوړلې مونږ فراهم کړې پکې
سیویتا جان د دې سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره یې شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشتا جان د ما فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب د زیات دي په فلمونو د ما اولنی فلم مې د ارماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیاه سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و ارم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احب چوان صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب وه بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېګوي او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اونادی کارونا بیا غټه وقفه په دې کې راغله دونه پس خو بیا پرده تصویري کارنا ما نکړ خو راځي سره بیا سا ما دوام ورکړ کار نه وکړو باقي
سیویتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان د هغه هغه وخت کې زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راغ د مادې اونه ما مخه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و اما به هم در خپل انا خپل کوم هغه چې بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې د خود دې خبرو خلاف بود سخت ما مور ده ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما تا اجازه را کز کار وکم او دغا برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس رو چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان را غلل کنه این وقت اغا دیر سختی و اغا وقت بخیم در وزیات اول خب با تلویزیون باندې پختل پا شروع که در عصب بند شد بیا رادیویی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در یو فلم ما دوران که کارو که چه در یو فلم روچ فلم در صدیق برمک چی دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم بدونی نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دره کالا چه زلطا پاکی شما او بلکه بیازه تلویزیون ما ویستل شم ده ما خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زان زان تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش وکو پاکی شو ملتا وم بیدون پس مجبور شو حالت ده رقم شد دیوات چه نور نشوی برداشت که دل ای کنه هر سمون بایلن تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت حقوق قربانیان شما په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زنی خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خودمون د برداشت نه بر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر په څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دا قصې نه زحمت ډیر و تکلیف ډیر و د هنرمندان دپاره خو ډیر په مینه کار کېده ډیر په صداقت کار کېده هغه وخت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم ځینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیزنی او یا هم تا سره آشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یوه ډیره مشهوره رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کو نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوی کو نوی ژوند د ډرامې کې مو کوم کریکټر کار کوي
او په دې ډرامې کې ما د مغه پایل نه تر اخره پورې دا نقش و چې دا بدل نشو بل څوک په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریا چې خپله یو څنګه ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم به نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلوسمونه به دوی کول
سیتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښۍ ده فیصله وکړي چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سیویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولی اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وسه څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او یا افغانستان نه بیرون دی اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړي دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده په نور هیوادونو کې نظام بدلېږي دغه نظام د ملي سرود څخه دومره ظلم نه کېږي دومره پس پک څو کوته نه ګوري دا نظام قائدانو ته مشران ته څو دومره پس پک نه ګوري بیرق ته څو دومره پس پک نه ګوري خزو ته څو دومره پس پک نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثل یم ټول غرق دي څو خو چې خارج ته تلي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخواته دي ټول ټولو باندې ذهني دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني زمونږ موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته د تاسو د خپرونې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مې شوی کولی اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو زه اوس بلکې د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت مې خرابېږي نو زه خو چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم او دېنه پس هم غواړم چې موږ ځای دپاره کار وکړم زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو موږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس موږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د موږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختي دي یو بد ورځ ده خدای بهکېږم چې خدای مهربانه دی خدای دې په ټولو د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي هره ګناه ونی خدای دې موږ ته نور معافي وکړي خدای دې موږ وبخښي
ډېره زیاته مننه سویتا جانې
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفع کړي
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیابه اوسئ مننه
جهان میں سفروا لاس کے لاس لرا مستا ستا پختانہ میں علاج ستا خبرے میں دوا ستا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہا غالرم ندا ستا پختانہ میں علاج ستا خبرے میں دوا ستا خبرے میں دوا سے رنجختہ چستا لاس میں مسیحا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا کبھی زلفے پانا شپا
محبت دستر گونو